واخلي نو زموږ د غږ ثبتونکي ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. د دې ډرامې په تیره برخه کې شفیقي له خپل خاوند لاور نه وغوښتل چې کلي ته اوبه پرېږدي. راځئ اوس واورو چې مسافر پوری کلي ته د څه دپاره تللی دی.
مسافر په پوری کلی کې څه خبرې وې؟
له پوری کلی خبر مشه بسیر جان، یو بد غوبل پکې جوړ دی.
ولې خدای دې خیر کی، نواب او اکرم خان خو بیا ور نوی تازه کړی.
نه، د نواب زوی جمیل هوښیار و، خبره یې سړه کړه.
ښه، نو بیا غوبل دې څه شی دی؟
بس هر غوبل هماغه یو فرعون جوړوي، د خدای بنده ورته بنده نه ښکاري.
څوک یې مسافره؟
دلاور.
کوم دلاور؟ قومندان چې
هو هماغه دار لیوه له کلي نه کربلا جوړه کړې او د ولس اوبهیې خپلو للمو ته تاوې کړي.
نو کلیوال خو لږ نه دي، په کلي کې دومره څوک نشته چې پوښتنه ترې وکړي.
نه کنه، کلیوال تش بې لاسه لستوڼې دي، یو بل ته لاس نه ورکوي، بې اتفاقه دي.
ښه چې دا خبره ده، بیا نو صحیح ده. هوښیاران وایي په کوم کور کې چې بې اتفاقي وي اوبه وچې د منګې وي.
هوښیارانو په ځای خبره کړې ده، خو دې ظالم ته خدای مرګ هم نه راولي.
د ظالم عمر د دجال پادشاهي ده، آخر به هم تخت نسکوریږي.
هغه ظالم ته زم بې څوک ښکارم، اوس یې زما غواښو ته هم خېټه په اوبو کېښې ده.
څنګه مسافره، له تا سره څه کار دی؟
د مهاجرت په وخت کې مې پلار په نیمایي ځمکه ورکړې وه، کال په کال به یې د فصل پیسې ترې اخیستې. اوس چې هغه مړ شه، دلاور په ځمکه دعوا وکړه.
ښه، تا سره د ځمکې کاغذ مغذ شته؟
او هر څه را سره شته، اوس نو تروزم او عریضه پې کوم.
خو ګوره مسافره، یوې خبرې ته دې پام وي چې جاهل سړي ته خلک دوزلي سلام کوي.
خو زه دلاور ته خپله ځمکه نه پرېږدم، زما د وجود غوښه د مغې ځمکې له غنمو جوړه شوې ده.
زه نه وایم چې ځمکه ورته پرېږده، زه وایم چې دا شخړه د جرګې په خوله هواره کړه.
ای ای بصیر جانه، ټولې دروازې مې ټکولي، خو څه په لاس نه دي راغلي. خو اوس مې په راډیو کې یوه خبره اورېدلې، هماغه شان کوم.
څه خبره دې اورېدلې؟
په راډیو کې یو سړی غږېده، د هم کټ مټ زما په شان لانجه وه، ویل یې محکمې ته لاړم او خپله ځمکه مې وګټله.
ښه، نو ته اوس عریضه کې؟
هو، د عریضې په ټولو لارو چارو مې ځان پوه کړی، اوس یوازې د عریضې لیکل پاتې دي، هغه به هم ته راته ولیکې.
زه یې درته ولیکم.
او په کلي کې راته چا ستا صفت کړی، ویلې بس جان دا بیا تو مکتب ویلی، پریزو لیکلو کې ډېر تکړه دی.
خدای دادا بیا څنګه چل شو؟
زه د بدمشه بیا چې د کار چمن ته لاړم، هلته مې پام نه و د لوبیا دیګه مې په لغته ووهه.
خدای دادا، تا کیسه وکړه ښار کې چې نجلۍ در باندې مینه شوې وه.
نه نه، بس دی، تاسو ته یې خوند درکړه، کار وکړئ کار. زه د بدمشه سبا به بیا جمیل وایي چې شرګړي دې له کاره وویستل.
خدای داد رښتیا وایي، تر اوسه ملا نیم او عالم نه ده پاکه کړې.
خو ګورې که پام وکړې، کار مایلې ته نیمایي اړولی.
ولې به نه نیمایي کېږي؟ د بدمشه خدای داد در بیل سره درې نیم چارکه خاوره غورځوي.
یاره خدای داد ژوندی خو اوسې.
د بدمشه ملنګۍ یو غلام خو آزاد که کنه یاره؟
غلام آزاد کم؟
د خدای داد مطلب دا دی چې یو ګیلاس اوبه ورکړه.
خو داسې وایه کنه.
رښتیا جمیله، هغه د خبر درته څه ویل؟ هغه ته زوی ویلی وو چې د کلي ځوانان راټول شوي او د هغه له باغه په زور ویله تاووي.
زه د بدمشه اصلا ولې داسې پاخه دروغ ورته ویلي؟
دروغ نه دی ویلي خدای داده، که پام دی وي ملنګ دا خبره وکړه، خو بیا موږ ورسره ونه منله.
هو رښتیا، اصلا به زما خبره اورېدلې وي. خو ځه ښه شو چې په دې زړه ویالمو کار شروع کړه.
او که د دلاور او مسافر لانچه هواره شي، بیا به له خیره هغه ویالم بېرته کلي ته را وګرځي او د اوبو لانچه به بیخي وڅه شي.
او جمیله، خو اول چې تاسې د ویالې د پاکولو خبره کوله، زما هیڅ باور نه راته چې دا ویاله به دومره اسانه پاکه شي.
ملنګه، د هر کار پیل ګران وي، خو چې یو ځل چا شروع کړ بیا نو په منډه منډه خلاصېږي.
زه دې بدمشه که رښتیا درته ووایم، اوس راته ځان ډېر د کار سړی ښکاره شو.
هغه څنګه خدای داده؟
اوس زه دې بدمشه ډېر غټ کار مو وکړ کنه نامې خدای.
موږ او تاسې له دې نه هم غټ کارونه کولی شو خدای داده، خو چې ټول سره اتفاق وکړو او په ګډه ورته مټې رابټوو.
اوس زه دې بدمشه ستا خبره سمه ده،
هو
دا کندانی د خاور لاندې څه کوي؟
پاپ پاپ خدای داده چې بله بېچه ونه وهي.
اوهو اوهو دا اوبه څه کوي شفیقې؟ او شفیقې چیرې ورکه شوې؟
څه وایې د اسلام پلاره؟ دا دی دا راغلم.
او کمبختې دا انګړ مو څنګه د اوبو نه ډنډ درولی دی؟ شولې خو به پکې نه کرئ؟
ښه دی چې راغلې سړیه، د انګړ نیالګیو ته مې اوبه ورکړې، بیا څوک نه و چې اوبه بندې کړي.
خو د باغ د وخت نه به دې ډبره لرې کړې وې، باغ به دې اوبه کړې وې.
باغ مې اول اوبه که، تا پسې مې څو ځله سر ښکاره که، خو ته نه وې. اسلام هم له مکتب نه نه دی راغلی چې اوبه یې بندې کړې وای.
ښه ته هغه بېلچه را واخله چې د للمې پټو ته یې تاو کړه، دا ډېر وخت کېږي باران نه ده شوی، هغه پټې م تږي دي.
هغه دی اسلام زوی مې هم راغی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اسلام زوی په ښه وخت کې راغلی.
اوهو مورې، د انګړ څنګه لو بوډن شوی؟
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا بېلچه واخله او اوبه د للمې پټو ته تاوې کړه.
اوبه به تاوې کړم خو
څه خبره ده اسلام زویه، ولې داسې وارخطا ښکاري؟
د جومات خوا ته مې مسافر جمیل ولیدل، په مونږ یې لکه چې عریضه کوله.
عریضه یې کوله؟
هو پلاره، مسافر جمیل ته وویل چې ځمکه د محکمې په زور ګټم.
ستا په غوږ به هسې محکمه لګېدلې وي زویه، مسافر کې کله دومره ژسته چې په ما عریضه وکړي؟
نه پلاره، په خپلو غوږو مې واورېده.
وسړیه اسلام زوی خو مې دروغ نه وایي، هرو مرو به څه خبره وي.
نه هېڅ خبره نشته، اسلام پرون هم ویلي وو چې د کلي ځوانان به په زور زموږ ویاله بندوي. چې جمیل ته ورغلم کیسه بل ډول وه.
نه پلاره، زه چې ما سره درېدلی وم د مسافر ټولې خبرې مې واورېدې.
ښه، مسافر څه ویل اسلام زویه؟
جمیل ته یې ویل چې کوم چا د محکمې په ټولو لارو پوه کړی او اوس غواړي په ولسوالۍ کې عریضه وکړي.
د اسلام پلاره که زما منې د جرګې فیصله ومنه.
وښځې ستا ماغزه خراب دي، مسافر به فیصله نه مني، یوازې به زه منم.
نو څه وکړو که فیصله ونه منې؟ ټول کلیوال به را سره مړی ژوندی پرېږدي.
رښتیا وایي پلاره، وګوره ګلپري ترور ته مو چې غوا په پنډوسې ورکړې وه پرون یې بېرته راوسته.
او سرلښتې م راته کمیس ونه ګنډه، د کلي ټولې ښځې م را سره سمې خبرې نه کوي.
زه به پرې فکر وکړم. خو اسلامه تو وزر لاش او للمې اوبه که.
خو څنګه همداده صاحب؟
او راځه
دغه یو عریضه ده صاحب، ته یې وګوره.
د څه شي عریضه ده؟
یو ظالم یې په ځمکه خېټه اچولې.
ښه، عریضه د یو ځل ولسوال صاحب ته وروړه، چې هغه امضا کړه بیا یې دلته راوړه.
ولسوال صاحب ته مې وړې وه، هغه راته امضا کړه.
تیراکه
دغه
درېږه ما چوکۍ باندې کېنه. د ځمکې په سر مو دا واده؟
اوهو، د دلاور په نوم یو کس ته مو پټی په نیمایي ورکړی و. اوس هغه وایي چې دا د پلار په ما خرڅ کړی دی.
پلار دې څه وایي؟ چې ځمکه یې پلورلې ده که نه؟
پلار غریب مې مړ دی صاحب، موږ دا څو کله مهاجر وو. پلار به مې کال په کال له دلاور سره د پټي حساب کاوه. اوس چې هغه مړ شه، دلاور په پټي دعوا وکړه.
ته داسې وکړه چې اول جرګه ورسره وکړه، د کلی سپین ګیری به مو له ټولې کیسې نه خبر وي، لانجه به مو زه راواره کړي.
جرګه مو سره کړې یو ځل، څه چې هم دوه ځلې مو جرګه وکړه، خو دا هغه لانجه نه ده چې په جرګو اواره شي.
څنګه؟
دلاور ټوپک مار دی، هغه نه ټول کلی ډارېږي. د ټول ولس وبۍ بندې کړي، خو هېچا کې دا زړه نشته چې پوښتنه تې وکړي.
دلاور خان جرګې کې څه وویل؟
جرګې ته یو جهلي خط وښوده. ما څو ځله جرګه مارانو ته وویل چې خط جهلي دی، خو هغوی هم لکه چې د دلاور نه وډارېدل، ړنده فیصله یې وکړه.
ته نو څه ثبوت لرې چې دغه خط جالي دی؟
زه شرعي قوالن لرم، پلار مې همدې ولسوالۍ کې کال په کال د ځمکې پیسې تاویلولې.
ښه خیر، اصلي او جالي خط موږ معلومولی شو.
ښه، څنګه یې معلومولی شئ؟
په ولایت کې وسایل شته، موږ بیا ولایت ته لیږو.
څومره ښه،
ځان دې کار ته ډیر خفه وم.
خفه کېږه ما، اوس چې خبره ولسوالۍ تکړه نو موږ به دې ارو مرو لانجا واروو.
خو زه د دلاور په اندازه پیسې او زور نه لرم، هسې نه چې
د قانون په وړاندې زورور او کمزوری یو شی دي. که حق دې پرې ثابت شو نو محکمه به یې هرو مرو درته ترې اخلي.
خدای خو دې ښه در سره وکړي صاحبه.
ښه ته اوس لاړ سه، سبا دلاور هم له ځانه سره راوله، زه به له هغه نه هم پوښتنې وکړم چې هغه څه وایي.
له ګرانو اوریدونکو سلام او سهار مو په خیر. یو کله زرغه غونه دا ډرامه د دوشنبه پوره سلور نیمه بجې خبره شوې و او تاسو یې اوس تکرار ووریت. هر جمعه په تکرار ډول د دې ډرامې له اوریدو وروسته بحث هم لرو. په دې بحث کې را سره ملمه دی د حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجنیر عبیدالله عبید دی را سره ملګری دی. مونږ ته هم دا اوس ټلیفون وکړی او د یو کله زرغه غونو ډرامې د لسمې برخې په اړه خپلې پوښتنې او نظرونه مطرح کړی. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0922255 او 0999235340. سعادت صاحب بحث ته خره غلی ستړی مش.
په خیر اوسېزم، په خپل وار سلام کوم تاسو ټولو اوریدونکو ته، سهار په خیر ورته وایم.
مننه. سعادت صاحب، په ډرامه کې تر ډیره د ځوانانو په اتفاق او د هغوی په کار چې اشارو هم خبرې وسوې، ولې تر هغه هم مهمه د دلاور او د مسافر د داوا او مسله ده. د ډرامې په دې برخه کې همدغه داوا او مسله مطرح شوه. داواوی څو ډولونه لري؟ کله معلومات ورکوي او جزایی او حقوقي داواو ترمنځ څه فرق دی؟
دا داوی داوی ډولونه خو بیخي زیات دي، اما هغه ډولونه چې دلته موږ ورته سره مرسته نه کوي بحث پرې نه کوو، ډېر اوږد او پیچلی بحث دی. اما په عامه توګه کومې داوې چې هلته کېږي، موږ یو تجارتي دعوه لرو، یو مدني دعوه لرو. البته که څه تجارتي دعوه هم په مدني دعوه کې راتلی شي خو اوس جدا دي، او جزایی دعوه ده. کوم څه چې موږ په ډرامې کې درلوده دا د مدني دعوې برخه ده، د ملکیتونو مسله وه. خو یو خبره چې دلته وه، البته په ډرامې کې مسله تر دې هم کله ساده کېدای شي. مثلا دلته مسافر شرعي قواله درلودله، یعنی هغه شرعي وثیقه د ملکیت ورسره وه، بل مقابل کوم سند خپله جوړ کړی و. په دغسې حالت کې چې حقوقو ادارې ته څوک مراجعه کوي، یا مراجعه حقوقو اداره کې مدني دعوه کې، ما حقوقو اداره مکلفه ده چې دواړه خواوې راوغواړي، بیا هغوی مصالحې ته دعوتوي. هغه مصالحه کېدای شي دوی دواړو ترمنځ وي، کېدای شي په دې کې جرګه مداخله وکړي، هر ډول چې دوی اتفاق
وکړي. دلته هم ورته ویل چې تاسو جرګه
وکړئ. خو دلته مخکې له مخکې ورته ویل چې جرګه وکړي، بیا دواړه راغوښتي وای، دا خبره یې ورسره کړې وای. د هغه نه وروسته که دوی چېرته په دې کې موافق وای، هغه ده که نه مسله دوی څېړله. په هغه صورت کې چې یو طرف سند ونه لري، موضوع یې محکمې ته نه ځي، او په خپله د حقوقو اداره مکلفه ده چې هغه شخص چې اسناد لري د هغه ملکیت د غاصب نه واخلي، یعنې چا چې ملکیت غصب کړی. په هغه صورت کې که دواړه طرف اسناد ولري، بیا قناعت ونه کړي په حقوقو کې او اسلام ونه کړي، بیا ځي مسله محکمې ته، ابتدایي محکمې ته، مدني دیوان ته. هغوی بیا
سعادت صاحب، ډېر کله په دغه حقوقي دعوا او جزایی دعوا باندې ډېر کله لږ کره ته وایاست په لنډ ډول، کېدای شي اوریدونکي هم ولرو، خو مخکې له هغه نه چې زما پوښتنه ځواب کړي اوریدونکي به وګورو چې څوک دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده لکه چې ټلیفون یې قطع سپار سره. جزایی دعوا سره رقم دعوا ده، حقوقي دعوا کله چې لګو وایست، آیا همدغه فرق دی چې جزایی دعوا کې تر ډیره حکومت یا مسول ارګانونه ډیر ګرځي اشخاصو پسې ځکه جرم کړی، او حقوقي کې برعکس خلک ډیر ګرځي خپل برخه یا حق ترلاسه کوي؟
په مدني دعوې کې د دعوا طرف کېدای شي هم حکومي اشخاص وي یا حقیقي اشخاص وي. خو په جزایی دعوی کې د سیت یو طرف حتمان ولس وی، یا هغه حق الله سی ورته وی، یو طرف ملت وی او څارنوال وی، د پولیسو مداخله په کشفی مرحله کې. نو د دې ترڅنګ چې مرتکب د عمل او مجناله یا متضرر هم حالت موجود وی، نو دا یو جلا مسله ده. یو فرق دا دی، وایم چې یو خطا ولس، یو خطا فرد، یا کېدای شي فرد ځکه جرم یو شخصي عمل دی. خو په دې کې بیا د جرګې مسله نشي مطرح کیدلی، دې کې کوم انعطاف نشته. حتی هغه متضرر یا مجن علیه کې ابراهیم وکي، یعنی هغه څه چې د هغه په مقابل کې کم تیری څه شوی دی، هغه نه که هغه منصرف هم شي، د حقوقي لحاظه په جزا کې کم کمای یا زیاتای نه راځي. البته قضایي رویه دلته داسې ده چې مراعات یې کوي، یعنی یو څه د قاضي په ذهنیت تاثیر کوي په هغه قضایي تصمیم کې. خو د حقوقي لحاظه دا بیا اته مجن علیه که بیخي دا مسله نادیده هم ونیسي ورته ګټه نه کوي.
مننه کور ودان اوریدونکو یې لرو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم شفق صاحب، محترم استاد صاحب، سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. خوشاله خو بده استاد صاحب خبرونه کړه. شفق صاحب دا ډرامه چې کله زه او موقت چې داسې ډرامه نشي، زه خپل ډیر خوند یم. عبدالرحمن مزه مند لوګر درنې محترم استاد صاحب نه دا چې کله هر وخت چې موږ کومې ستونزې لرو، مشکلات لرو، سرچینو ته موږ ځو، یا هغوی ته پیشنهاد وړاندې کړو. که په همدې ډرامه کې مو چې هغوی اول ورته وایي چې تاسو لاسې جرګه وروغواړئ، په جرګې باندې هغه وکړئ. ولې د موږ خپله جرګې ته ډېر احترام لرم، یا کلیوالي ژوند احترام لرو، خو ولې چې حقوقي سرچینو ته یا حکومتي هغو ته چې قوانین جرګې نه لوه، هغوی جرګه وروغواړي. د دې علت څه شی ده؟ ولې دوی خپل قانون هم په لاس کې لري، دعویل هم په لاس کې لري، مراحل هم لري، خو ولې بیا دوی بیا جرګې باندې ډېر تاکیر کوي؟
کور بدن پوښتنه دې واخیسته، سو مننه عبدالرحمن وروره د لوګر له حاضرینه. کور بدن سعادت صاحب دې ورو پوښتنه وکړه چې حقوقي برخه سته په دولتي چوکاټ کې، نو بیا ولې د جرګې وړاندیز کېږي ځینې خلکو ته چې دعوه ولري؟
ښه، ما ویل چې حالات فرق کوي. که داسې یو وضعیت لکه په دغه ډرامه کې چې و، ما ول د ډرامه کې مخکې له مخکې دا جرګې ته وغوښته. اصلاً جرګه نه ده، هلته چې دا وایي تاسو خپل منځو کې اصلاح وکړي یا مصالحه وکړي. هغه مصالحه کې دواړه طرفین چې دي د دعوا، هغوی اختیار لري، یو یې قناعت ونه کړي او جبري پې نه ده، کولی شي دوی جرګه وکړي، کېدلی شي د دعوا دواړه اړخونه دو په دو کښېني. دا مدني مسایلو کې په ټولې دنیا کې عرف هم دغسې دی، ځکه دعوه څه دی؟ اوږدمهالې پروسه ده، او خصوصا مدني دعوې دا د دواړو طرف وخت ډېر نیسي. که دوی خپل منځو کې توافق وکړي، دولت کوم مشکل نه لري. یو خبره دلته مهمه ده چې کله یو طرف سند ونه لري، ما وویل چې د حقوق اداره مکلفه ده چې د غاصب نه چا چې غصب کړی هغه ملکیت باید د هغه له تصرفه وباسي. په هغه صورت کې چې دواړه طرف سند ولري، اسناد ولري، که مصالحه یې ونه کړله او د حقوقو ادارې په هغه پرېکړې باندې چې هغوی کوي په هغه باندې دوی توافق ونه لري، بیا دا د واقعي دعوې جریان د هغه نه وروسته شروع کیږي چې هغه محکمه ده. بیا محکمه
کوردن بیا هم اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ.
سلامونه نیکلی او شګرزینی شپک صاحب ته چې وېدې صاحب هم دغه ساده صاحب ته باندې له چې روغ جوړ خوشاله وایې.
کور ودان پښتنه مطرح کوي پلان ډول.
نو مې ایت الله بختیار د کندهار ولایت د پنځوي ولسوالۍ څخه دوی پښتنې لرم. هغه دا چې دی چې دا یو کلی زر شغونه ډرامه چې نو موږ ډېر ستایو. یو مسله کومه د سید دغه په دې ډرامه کې راخصه شوی ده، توپک او توپک تلاری دا ول لنل نه دا یو خبره. بلکه چیرې د دغه ډرامې تکرار چې دا یو د جمعې په ورځ لیږدول کېږي، د دې خپرونې تکرار په اونۍ کې یو ځل کښېدل چې موږ به ډېر خوشحاله شو. اورېدونکو ته وخت ورکوم، د خدای په امان.
کور ودن اوله کې خدا باید وایم چې دغه ډرامه اول ځل د دوشنبه په ورځ 4:30 بجې خپریږي، او د جمعې په ورځ بیا تکرار خپریږي. چورپسې بحث لري، یعنی په هفته کې دوه ورځې دا خپریږي. مننه کور ودان حیات الله بختیار له کندهار څخه. او بل پوښتنه ده د ټوپک او ټوپک سالری په اړه، چې ګومان کوم مخکې موږ په بحث مو کې بیا هم چې دغه موضوع په دې ډرامه کې اخیستل سي، هدف کې دی چې په خبر باندې پولیس موږ هغه قطر غي تاسو هم متوجه وي. هدف هم دا و چې دا څنګه په ډرامه کې اخیستل سي.
دغه مخکې عبدالرحمن ورور د لوګر د منظور هم دا و چې یعنی جرګو ته موږ ولې مراجعه وکړو، شاید منظور یې دای چې په دې ډرامه کې موږ دغسې اوسې د یو وسلوال کس یا د یو زورور کس نفوذ دومره ډېر وي یا زور یې دومره ډېر وي چې هغه بیا اثر غورځوي په جرګو باندې یا د هغوی په پرېکړو باندې. خبره دلته دا ده چې دوی ویلې چې دا ټوپک ټوپک سالاري ولې له منځه نه ده تللی، دا یو سیاسي پوښتنه ده او دغه یې موږ د بحث نه بهر ده. زه فکر کوم د افغانستان ترخه واقعیتونه دي تر اوسه.
مخکې له هغه نه چې اورېدونکی واخلو، یوه پوښتنه دا ده چې د ملکیتونو او جایدادونو په اړه سعادت صاحب تر ډیره دوه رقم اسناد په اړه خبرې کیږي، یو د عرفي اسناد او یو هم شرعي. که پدې اړه لږ رڼا واچوي نور هم څه کم دغه دوه رښتیا هم ډیر مطرح کیږي.
اصلا په دغه نوې نړۍ کې خو څه په د نوې دنیا کې خو دغه سیستمونه ټول کمپیوټرایز شوي دي، یعنی ډېر زیات دا سیستمونه ساده کړي. خو په افغانستان کې له بده مرغه موږ له هغه زوړ یا پخوانی سیستم چلو. په دې کې یو هغه اسناد دي چې هغه د ځینې سلام مراجعو له خوا ته نه صادرېږي، هغه خاص شکلیات لري او پیچلی شکلیات دي د دې لپاره چې هغه اسنادو کې تصرف ونه شي. یو دا چې افغانستان ځینې داسې حالتونه تجربه کړل چې هلته نظامونه نه وو او یا د معاملاتو د سرعت لپاره او د دې لپاره چې د دواړو طرفو ترمنځ اعتماد په عرفي اسناد باندې اتکا کړي. عرفي اسناد غیر رسمي اسناد دي، خو که چیرته هلته شواهد وي په منځ کې او اسنادو کې د دواړو طرفو د منازع وړ اسناد وي، خپل عرفي اسناد هم خپل اعتبار لري. اما هر عرفي سند څه دی؟ د خپل اعتبار د هغه شواهدو نه اخلي. کوم کسان چې پهغه منځ کې په هغه معامله کېږي، کله چې د هغوی د فقدان مسله رامنځته کېږي، هغوی خپل اعتبار د لاسه ورکوي. بنا د زمانې لحاظ دا فرق لري. نو ښه دا ده چې هر عرفي سند باید، اوس خو موږ نظام لرو، هغه باید په قانوني او شرعي سند باندې بدل شي. بنان دغه د عرفي اسنادو کلتور څه دی؟ دا یو ښه کلتور نه دی، خصوصا د ملکیتونو په مسله.
یعنی خلک باید پوه شي چې دا بدلیدای سي په شریعت.
بله بله بله
بله. مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله شفق صاحب اوري.
مهرباني وکړئ.
زه درته د لادان کندهار ولایت د معروف ته لسواري ستا سره شفق صاحب دغه دغه د رامي په اړه خود موږ نظر ډیر مثبت دي. هغه ته دې خاطر چې دا د ولست لپاره یو ډیر څه په هوای دی چې تاسو ته لاره او مشتاق خم ډیر هیله کوم چې دا پروګرام ډیر مخته بوزي او لا د خلکو نظرونو ته مثبت جواب ورکړي. نو دا او دا د خان په اړه او د مسافر په اړه چې د دوی حکومتي مداغه دعوته قانون د لارې حل شي. نو په جرګه دا د مسواد اوس باید دا د قانون د لارې حل شي.
کور ودان ډیره مننه. کور ودان سادات صاحب د ورور خو زرداد له کندهار څخه معروف ولسوالۍ څخه نظر وړاندې کړ. خو مخکې لاغنه چې نورې پوښتنې تاسو سره مطرح کړم، ګرانو اوریدونکو یو ځل بیا هم د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره درته وایم. دا شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولای شئ خپل نظرونه وړاندیزونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ چې په ډرامه کې په پام کې ونیول شي. مننه. ملکیتونه سادات کوم ډولونه لري او څه ډول اسناد ورته پکار دي؟ آیا صرف همدا منقول او غیر منقول جای د دنیا ملکیتونه دي؟
بله، او ملکیت په مجموع کې په منقول او غیر منقول باندې تقسیمیږي. البته هغه غیر منقول یا عقاري ملکیت هم څه ورته وایي، هغه ډول ملکیتونه دي چې د انتقال وړ نه وي، مکان بدلیدای و نه شي، یو ثابت محل باید ولري. او غیر منقول ملکیتونه څه ده؟ په مجموع کې هغه ملکیتونه دي چې هغه د نقل وړ، انتقال وړ دي، لکه موټر، لکه ساعت، لکه ټلویزیون، دې ته ورته هر شی. او عقاري ملکیت کېدای شي کور، ځمکه، او البته دا ډېر دا هم یو نازک حقوقي بحث دی چې اوریدونکو سره ډېر زیات مرسته نه کوي. خو خپل د ملکیتونو ډولونه هم بیا ډېر دي چې هلته موږ تاسې بحث نه دی. یو مسله په دې ډرامه کې څه ده؟ زه دا یاده کوم، دا ضرور ده کم کس که غواړي چې یو سند خپله تصویري جوړ کړي، چې دلته جعلي ورته ویل، جال کلمه په خپله پیسو ته کارول کیږي، اوس د انتخاباتو په قانون کې دا رایت هم کارول کیږي، اصلا دلته تصویر وایي، دا مزور اسناد دي. دا تصویر په خپله د جزا په قانون کې طویل حبس لري، اوږد حبس ورته وایي، د 15 کلو نه تر 15 کلو پورې. مثلا همدغه دلاور خان که دغه سند جعلي د دوی په اصطلاح جوړ کړي یا مزور سند وي، د تصویر کړی او د دعوې په جریان کې دا ثابت شي، د دې تر څنګ چې مدني دعوه بایلي، جزایي دعوه هم د ده په ضد تحریکی کې، چې دا باید حبس شي، د 15 نه تر 15 کلو پورې په جزا باندې باید محکوم شي. بنان دا مسله هم مهمه ده.
د ډرامې په راتلونکي برخه کې دا موضوع نور هم روښانه کیږي. خیر پر سوات اوس اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د پښتنو مطرح کړئ. بله مهرباني وکړئ.
السلام علیکم سر الدین سوالم دکوم
مهرباني وکړئ وروره.
تاسو استاد ملما تاسو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ما دا په ما دا پختنه دا د اسلامي دلارې نه دایته اعتبار نه لري لري دا ډرامي او زه کدا او کوي دا ډرامي خبريږي دا شي نه خبريږي د اسلامي قانون دلارې په دې باندې څه په باندې فیصله وکړي د قران او حديث دلارې نه
کوم ځای غیر اسلامي د استاسو نظر وروره سراج الدین وروره له قندوز څخه تاسو په نظر کوم ځای غیر اسلامي دی دغه ډرامي
که په دن لري دا پالتو کار دونه مصرف کړو دونه خلک ته نو دا ډرامه جوړه کی دا په دې او کوم دیم جوړوي به یو عالم راول قران او د حدیث لاره نه په ځان فیصله وکي
خدغه د وسخه د حقوقي چارو کارپو سعادت صاحب نسته او په مسایلو باندې خبري کوي ګمانه کوي تر ټولو خه مرجه په ټولو مسایلو کې حقوقي کارپو هندي
همدا حقوق د لارې اساسي قانون د لارې د اساسي قانون خو د اسلام د لارې لاندې جوړ شوی
خدام استاسو نظر دی پاسو حتی استاسو نظر دی مننه کور ودان چې ټلیفون مراته وکړ سعادت صاحب کله چې دوه کسانو ترمنځ پرې مسلې یا ملکیت جنجال او دعوا پیدا کیږي لکه یو کله زرغغونو ډرامه کې د مسافر او د لور خان ترمنځ په حقوقي سانګو کې د ریزو پروسیجر بیا څنګه دی پلان ډول کې وایست او مخکې لغنه د غرور نظر چې ورک په دې اړه کلند تبصره ولري
یو خدای افغانستان اساسي قانون هم غاول درې مادي تی دیغه د اسلامي احکامو په اړه د نور موارد هم لري او بل د منګه دغه کوم حقوقي نظام څه دی خصوصا په دغه مدني جزایی او حتی تجارتی برخه کې د یعنی زه د سیوال شم چې تر نوې سل نه ډیر د اسلامي فقه په بنسټ ولاړ دی یعنی منګه څه دا حتی د عثمانیانو د وخت د امپراتوری ځینې هغه فقه کې تکرار شوی دی هغه وخت ژباړې هم لرو په دا داسې موارد ځکه ډېر دي نو بنا موږ په دې کې بحث نه کوو د موږ فقه د موږ قانون دی موږ مدني قانون یعنی زموږ فقه یې موږ تجارتي قوانین هم همدغسې بنا دا مسله په خپل ځای پاتې د عریضو هغه حالت فرق کوي دغه عریضه هر ځای کې کېدی شي یعنی د افغانستان دغه سیستم یې داسې جوړ کړی چې خلکو ته ساده وي هر څوک چې هر ځای کې ورشي هغه ځای باید هغه بیا وروي کړي راجې کړي هلته مثلا همدغه مدني دعوه ده یو څوک مدني برخه کې همدغه د جایداد یا د ملکیت د غصب پیدا لري هغه لاندې کېدی شي پولیس ته ورشي خو پولیس بیا دا راجې کوي همغه اړوند هغه حقوقي مرجع ته لکه حقوق په ولسوالۍ کې مدیریتونه دي په ولایتو کې د عدلي ریاستونه دي او همدغه رقم په کابل کې مثلا موږ د حقوق ریاست لرو دې ته راجې کوي جزایی دعوا کېدی شي په کشفي مرحله کې خپل پولیسو ته راجې سي البته په ځینو خاصو کورنۍ او بهرني امنیت د جرایمو په برخه کې د ملي امنیت مسؤلین هم په دې کې خپل مسؤلیت لري او کېدی شي مخامخ څارنوالۍ ته مسله راجې سي بنا همدغه پروسیجرونه دي چې یو چا هر ارګان ته مراجعه وکړه غلار خونه ورته کوي چې ډېر ساده دي دا رقم دا په مخ لا شي
ډېر مننه د موږ د اس وخت پات ورسید ګران اوریدونکو په انټرنیټ کې هم یو کلی زرغه ګونه ډرامه اوریدلای شي د ازادي رادیو د ویبپاڼې آدرس دی www.azadiradio.com بس مو ډیر جالب دی خو ډیر مننه د وخت کموالی نه چې